علیکم تاسو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې ځوان فکر پروګرام خبريږي چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي او د نن ورځ موضوع دا چې له سیاست سره د ځوانانو لیوالتي آزاد تسوي ده د دې پروګرام تر پیل مخکې زمل علي بشیر به یو څو کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړم لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانی ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل سوي دي د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیایي مرکزونه اوس بیرته پرانستل سول او پاریس په نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځنۍ سرمشریزي کوربوي بشپړه خبرونه د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانی ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل سوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو د تلفکانو تپې وتې کلي ډنډ راغه او د کمبو مکتب له سیمو ایستل سوي او په سیمه کې د هیروینو د جوړولو یوه فابریکه هم له منځه وړل سوې ده خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 6 وسلوال هم ټپیان سوي خو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیايي مرکزونه بیرته پرانستل سول چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د اروزګان ولایت ټول روغتیايي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي و خو اوس ناروغان کولی سي روغتیايي خدمات ترلاسه کړي د اروزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
په نام د ساحو کې مخالفینو په خپل ځان باندې په خلکو باندې ظلم کو او دغه کلینیکونه بند کړي وو یو څو کلینیکونه په شمار سره آزاد پریښي وو چې غوښتنې لرلې او غوښتنې ایچ ډی ایس په خوا کوم وادي چې ورسره کړي وې نو په هغه باندې د عدم مراعات هغه د کلینیکونه د خلکو بند کړي وو نو اوس خوشبختانه پاغه ساو کې عام کلینیکونه خلاص شول
دا په داسې حال کې د چې څه کم درې میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو دا مرکزونه د روغتیايي مرکزونه تړلي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو نن په کابل کې خپلې سیمه ییزې ستونزې د سوداګرۍ او صنایعو او ترانسپورت د وزارتونو له چارواکو سره شریک کړي دوی ویل په یادو برخو کې نیمګړتیاوې او د حکومت نه پاملرنه سبب سوي چې د غزنی ولایت صنعت او سوداګرۍ له لازمي ودې پاتې سي د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت مرستیال کامل صدیقي او د ترانسپورت وزیر محمد حمید تهماسي ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې او وړاندیزونه به د 1290 مریض کال په پلانونو کې شامل او بودیجه به ورته ومومي تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه پاریس پنندم ځکه د ژغورنی او اقلیمی بدلون په اړه په یوه ورځنۍ سرمشریزه کې د ګڼ شمیر هیوادونو د مشرانو کوربوي د یوې سیارې سرمشریزه په نوم دا غونډه د فرانسې نړیوال بانک او ملګرو ملتونو په کوربتوب پر مخ ځي او د پاریس تړون د دوهمې کلیزې پر مهال جوړیږي د سرمشریزه جوړونکي وایي د دې غونډې تمرکز به پر دې وي چې پر دولتي او شخصي کچه څه ډول د اقلیمي بدلون د مخنیوي هڅې تمویل او چټکې کېدای سي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په دې سرمشریزه په درشل کې لګن شمیر ساينس پوهانو او نړۍ له مشرانو سره پرون ماښام د لیدو پر مهال وویل دا د امریکا به باکی د چې پر خپل سر له هغې موافقې د وتلو پریکړه کوي چې د مخکینی ولسمشر د دورې پر مهال یې لاسلیک کړی وه او له موافقې څخه د یوه هیواد د وتلو له کبله پر نورو فشار نسي راوړل کېدای چې پر موافقه دې له سره بحث وکړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې امریکا به د پاریس له بې عدالته تړونه ووځي ټرمپ دغې غونډې ته نه دی وربلل سوی د نړۍ په ککړتیا کې لوی ونډه لرونکو هیوادونو لکه هندوستان چین برازیل روسیا او جرمني په پدیش سرمشریزه کې ګډون کوي په 2015 کال کې 115 هیوادونو د پاریس تړون لاسلیک کړ چې د نړۍ د تودوخې درجه به تر 2 درجه سلسیس ټیټه ساتي د روسیې د مرکزی امنیتی خدماتو اداره وایي د سختریزو یو کړی کشف کړي چې غړیو یې غوښتل د نوي کال په مراسمو کې او د روسیې د 2013 کال د مارچ میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال حمله وکړي. د فدرال امنیتی خدماتو ادارې رئیس الکساندر بورتینکوف په روسیې کې د تروریزم پر ضد کمیټې ته نن وویل چې مشکوک کسان د منځني ختیځ هیوادونو وو او تروریستي عملیات او ځانمرګي بریدونه یې پلانول. بورتینکوف وویل چې د دې ډلې مشکوک کسان یې د دوشنبې په ورځ د مسکو په شاوخوا سیمه کې ونیول. ده ونه ویل چې څومره کسان نیول سوي دي. د قزاقستان په قراغندي سیمه کې د سکرو د کانونو ګڼ شمیر کارکوونکو له د باندې وتلو ډډه کړې او د حق الزحمې د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. د قراغندي سیمه ییزې ادارې چارواکي نن وویل چې په څلورو کانونو کې شاوخوا 200 کان کیندونکي له دوو شپو راهیسې نه دي راوتلي. د اعتراض کوونکو کان کیندونکو دقیق شمیر نه دی معلوم. د سیمه ییز والي دفتر ویلي چې د کان کیندونکو یو شمیر استازي او د هغوی اتحادیه له ځایي چارواکو او کانونو له څښتنانو سره په تماس کې دی. او د ایران د قدس د ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. قدس د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک هغه څانګه ده چې په بهر کې د ایران د فعالیتونو مشري کوي. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی دوو فلسطینی ډلو الجهاد او عزالدین قسم قطعې په نوم د حماس وسلوالې څانګې ته دا وړاندیز کړی. حماس ډله د غزې په تړانګه کې واکمنه ده. د سپاهي پاسداران رسمي ویبپاڼې پرون راپور ورکړ چې سلیمانی په تلیفوني خبرو کې د دې دوو ډلو مشرانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې اسرایلي پوځ پرون وویل له غزې څخه د اسرایلو پر خاوره څو توغندې وشتل سول چې یو یې د اسرایلو د میزایل د مدافعې سیستم کشف او شنډ کړ او په ځوابي اقدام کې د غزې په تړانګه کې د حماس پوځي مرکزونه د ټانکونو او الوتکو په وسیله په نښه کړل. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو ورېدونکو سلام. ځوان فکر ونی زه خبرونه ده او زه اجمل تورمانی کوربایم. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي او موضوع مو ده په دې وروستیو کې له سیاست سره د ګڼو افغان ځوانانو د لیوالتیا وجات سره. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د مدني او سیاسي چارو ځوان فعالین حمدالله امدرد، انیس الرحمن، مجیب الرحمن لحاظ او د پوهنتون استاد اصغر مومن. درنو ملمنو خره خلاص د شان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شي د موضوع په اړه خپل نظرونه او یا هم کړه درنو ملمنو څه پوښتنه لري را سره شریک کړئ. د اړیکو کشمیري مودي 0993 540 او 0923 255. رب شو خپل درنو ملمنو ته همدا پوښتنه چې د موضوع په اړه هغه لمړی پوښتنه ده همدا بل درنو ملمنو په سر کې مطرح کوو. خغل لحاظ په نوبت برسه مغه لوی مخرا شو په دې روسي کې سیاست سره د ځوانانو لیوالتیا ول زیات شو تاسو په نظر باندې وجه تیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې خغل تورمن صاحب تاسو د خبرونه درنو همکارانو ملګرو ملمنو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه او هرکلی وایم. زما په نظر باندې هغه څه چې په ورسته کې ځوانانو سیاست ته مخه کړی ده درې عمده دلایل. لومړی خبره خو دا ده چې ځوانان په ورسته کې چې څومره لست شوی دي زده کړې کړي دي هم د خپل وطن سره مینه او خپل خیراتلونکي ته هلي او لیوالتیا زیاته شوی ده. نو په همدې خاطر باندې لکه څنګه چې د سیاست تعریف ده د چارو د سمون په خاطر باندې د هنر تجربه او علم څخه ګټه اخیستل دي نو دوی هم په دې خاطر باندې چې روخانه راتلونکي او سوکاله افغانستان ولري سیاست ته مخه کړی ده یا سیاست سره مینه او لیوالتیا زیاته شوی ده. یو بل موضوع پکې دا ده چې یو شمیر ځوانان بیا داسې فکر کوي چې وخت د رسیدو په خاطر باندې د امکاناتو د ترلاسه کېدو په خاطر باندې تر ټولو اسانه او لنډلار هم د سیاست دوی هم فکر کوي چې هر څوک دی سیاست وکي هغه وخت رسیدي او چې وخت ورسیده نو د هغه ټوله غوښتنې پکې پوره کیږي او خړوبېږي، نو په دې خاطر باندې هم دوی فکر کوي چې لیوالتیا زیاته شوې ده. یو بل موضوع چې د ځوانانو د بیکاری موضوع ده، یو زیات شمیر ځوانان د بیکاری جنه هم داسې مصروف دي په همدغه سیاسي حرکتونو کې، په سیاسي فعالیتونو کې، له اشخاصو، له افرادو، له هغو سیاسي حلقو سره چې دوی په دې برخه کې کار کوي، له هغوی سره یو ځای کیږي، د دې په خاطر باندې چې دوی نورې بوختیاوي نه لري، اسانه کار او اسانه لار ورته همدغه ښکاري چې په دې برخه کې د مصروف وشي، اوسي هم د شهرت په خاطر باندې، هم د مطرح کېدو په خاطر باندې، او هم د راتلونکي کې د یو ځای نیولو په خاطر باندې. زه فکر کوم چې دغه درې عوامل به همدال عوامل اوسي.
مننه کور ودان ښاغلی نیروس رحمان، ستاسو په نظر څه موارد کېدای شي؟
سلامونه ترمن صاحب تاسو ته، ګوننوال ته، او ګران اوریدونکو ته ډیره مننه. لحاظ صاحب ډیر خو ټکو ته اشاره وکړم. ګورم سیاست د هر انسان یو بنیادی حق دی، او دغه بنیادی حق په دې اساس باندې چې کته چرته یو ورته ولري چې یاره زه خپل ټولنې ته خدمت کولای شم، هغوی ته څه ورکولای شم، نو باید هغه ته راشي او د ټولنې سره هغه شریک کړي، هغه خپل خدمات چې دی ټولنې سره وړاندې کړي. ځینې خلک داسې دي چې غږونه خو ډېر کوي، چغې ډېرې وایي چې سیاست داسې، خو هغه به عملي توګه باندې څه نه شي کولای. همدغه نن ځوانان چې لحاظ صاحب ته اشاره وکړه چې لیک لوست زده کړ، بهرني هوا دون تلاړه الته خلک ورې د چې دغه لاس راوړنې په کم ډول باندې دي، په کم شکل باندې دي، نو چې هغه دغه مطالعه کړو، نو هغه ولې د چې دغه صرف او صرف د پبلیک لوس باندې موږ دغه لاس راوړنې راوړې شو، او عملي کولې په کم ځای کې شو، په سیاست په لار باندې. سیاست صرف دا نه دی چې ته کین او پاغي باندې خبرې او کزن خلک دا فکر کوي چې یاره یو چا سره دوکه وکړو، دروغ دی ویل، ما غسر سیاست وکړ. نه، سیاست چې دی ته یو خدمت وړاندې کوي ټولنې ته، تاکي چې کوم پیاوړتیا ده یا تکم ظرفیت لري، هغه خلکو ته وړاندې کوي، هغه ټولنې ته وړاندې کوي، په اسانه طریقه باندې خلکو ته چې دی ډیلیور کوي. نو زه فکر کوم چې ځوانان ځکه نن سبا چې دی د سیاست طرف ته چې دی مخه شوې ده، او هغه چې دی اوس په سیاست کې برخه اخلي. نن سبا کوم په افغانستان کې ګورو چې ډېر دا کمی ټولنې چې جوړې شوې دي په سیاست په نوم باندې، په هغه کې ډېرې اوس چې دی د ځوانانو برخه ده. خو بدبختی دغه ده چې مشران هماغه پخوانی مشران دي چې کوم زمونږ یا ټوپک سرداران او یا چې د افغانستان په روانولو کې برخه اخیستل، او دغه شاته روان دي، او هغه علت هم دا ده چې دوی سره نور لارې نشته دي. دوی به هغه ځای ځان رسې، دوی یو فکر او یو سوچ لري چې موږ به د دغه خلکو نه دغه چوک کوي اخلو، او په خطوګه باندې به چې دی دغه خپل سیاست چې دی دا په مخ په وړاندې وړو.
بله، تاسو د دروغ خبره وکړه چې دغه نه دي. زه فکر کوم چې سیاست کې وای ما ورېدل دي، موږ سیاست کله نه دی کړی، وای چې اتیا فیصد دروغ دي، شل فیصد رښتیا ده.
نه، زه دې سره دغه نه کوم.
دروغ نشته سیاست کې؟
نه نشته.
یعنې که څوک دروغ ونه وایي، فکر کوي چې سیاست کول
ورته؟ نه، سیاست چې دی د مثبت کارونو دغه دی، دا خو خلک وایي چې ما تاسو ته چې خلک داسې فکر کوي، داسې سوچ کوي، ته بهر دنیا ته لاړ شه، هلته به دا خبرې نشته دي. تا چې ویله هغه به عملي کې چې عملي دي نقل په تاسو سره نواري ته معرفي کوي، تا نیسي تانه بوختنه کې شروع ته دا خبره کړې ده، نو بیا ته به ته څه کوي؟ دا خو یاز منګه د منطقه ده، یا زبه دا په لنډه کې هم چې افغانستان یا پاکستان یا په هند په دې برخو کې چې دغه شی ده، په نور نړۍ کې دا شی نشته. الته چې ته ایجنډا وړاندې کې خبره کې، نو بیا به په عملي توګه باندې وخیم چې ودی نه خود خود نیسي دي په سرنواری ته معرفي کوي، محکمه در باندې کوي، او اخر چې دی
جته هم درته تاسو په نظر تاسو سوې کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ټولو ګرانو میلمنو ته، تورمان صاحب ته، او د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
وعلیکم السلام.
لومړی خو دا وایم چې دا ډیر د خوشحالۍ ځای ده چې بل اخر زمونږ افغان ځوانان، په ځانګړي توګه لوستي ځوانان او حتی نالوستي ځوانان، دوی سیاست مخه کوي، او دا تصمیم نیولای یا دا هوډی کړی ده ترڅو دوی دغه مبارزه په ګډ یا شکل یا ډول سره مخته بوزي. دا چې ولې ځوانان سیاست ته مخته شوي دي، زه فکر کوم ډېرې علتونه لري. کوم خبرو ته چې ملګرو اشاره وکړه، تکراری خبرې به نه کوم. یو خدا دا چې موږ تاسې د دې شاهدان یو چې کله هم موږ تاسې انفرادي غوښتنې مطرح کوو، نو هغه انفرادي غوښتنې معمولا ځای نه نیسي، نه حکومت زموږ غږ پیغه کې اوري، نه نړیواله ټولنه اوري، او نه دغه موږ تاسې پارلمان یا ولسی جرګه او مشرانو جرګه دا خبرې اوري. ولې کچیرې موږ تاسې دغه غوښتنې داسې د یو حزب له لارې نه یا د یو ګوند له لارې نه مطرح کړو په سیاسي لحاظ، نو هغه بیا یو ځای نیسي. ګوند معمولا هغه ګوندونه چې خاصا رجستر شوی دي یا ثبت شوی دي له حکومت سره هغوی رسمیت لري او تعداد لري نفوذ لري په هیواد کې، نو هغوی چې کومې غوښتنې کوي هغه د انفرادي غوښتنو په نسبت یا په پرتله ډیر زیات تاثیرګزار وي او اغیزمن وي او هغه یو ځای نیسي. دویم دا چې موږ تاسو ګورو چې موږ تاسو په افغانستان کې ډیر ظرفیتونه لرو، د چا خبره هم ماستران لرو هم ډاکټران لرو چې دکتراوی کړی دي، هم لسانسه خلک اوس ډیر دي، او متاسفانه په عین وخت کې د بیکاری کچه ډیره لوړه شوې ده. نو اکثره ځوانان چې تاسو ګورئ هغوی که په انفرادي ډول باندې کوشش کوي هغه لوړ خوبونه چې دوی ویني، فرض که څوک غواړي چې په اداره کې رئیس سي، څوک غواړي معین سي، څوک غواړي حتی وزیر سي که څوک دکترا ولري او کافی تجربه ولري، او څوک غواړي چې په نړیوالو سازمانونو کې په یو ښه ځای کې په دندو باندې وګمارل سي، نو په انفرادي ډول باندې د دوی دغه هلې ځلې معمولا نن سبا په زمانه کې داسې خاص نتیجه نه ورکوي. یوه هیله دوی ته چې پیدا کیږي هغه دا ده چې د یو سیاسي حزب له ادرس نه دوی په قوت سره یو ځای ته معرفي سي، او هلته هغه دسیسې چې معمولا څوک چې په انفرادي ډول باندې په یو ځای کې په دننه ګمارل کیږي هغه ته بیا ځینې دسیسې جوړیږي او څو ورځې وروسته بیرته له دندې ایسته کیږي. نو معمولا د دغه رقم دسیسو مخه هم د ګوندي سیاست له مخې نه دفه کیږي یا دغه مخه نیول کیږي. او د بل د اغیزمنتیا خبره مې وکړه چې معمولا په انفرادي ډول زموږ تاسو کړنې او کارونه یا غوښتنې هغه دومره اغیزمنې نه وي، ولې له ګوندي لحاظه که چیرې یو څوک راسي په سیاست کې داخل سي او له ګوندي لحاظه غوښتنې مطرح کړي هغه بیا ډېرې اغیزمنې وي. یو غږ یو غږ یو غږ چې زه په خلکو باندې کوم هغه دا ده، یو خو دا ده چې موږ تاسې هر څوک په سیاست کې داخل دي خو په انفرادي ډول په سیاست کې داخل دي. زما غوښتنه له ټولو افغان ځوانانو پیغلو ښځو نارینه ټولو څخه دا ده چې دوی که غواړي چې په سیاست کې داخل سي نو انفرادي سیاست دی نه کې دا نتیجه نه ورکوي. کوشش دی وکړي چې حزبونو کې ځانونه ځای په ځای کې هغه حزب چې دوی خوښي مثلا په هغه کې ځای په ځای شي کنه
ماسر تمام شي په دې برخه کې خغ لیم درد
مونږ به اوس راسو دي ته
ډیر غوښتنې لري مثلا ډیر غوښتنې کړي ډیر څه وړاندې کړي ولی کوم مثلا نه غیر رسیدل شي.
د حزبونو فعالیت معمولا د مشخصو اهدافو او په دقت سره جوړ شوو پلانونو په اساس باندې مخته ځي. که چیرې مثلا موږ تاسو په دې شکل کې اوس چې ټول افغانان په سیاست کې داخل دي، خاصتا موږ تاسو که چیرې د افغانانو فیسبوک پاڼې وګورو نو هر یو ځوان که وړوکی که لوی هغه په سیاست کې داخل د خپل نظریات شریکوي، ولې د یو ګوند په شکل باندې منظم نه دي. دوی د هر چا نظریات مختلف دي، حتی څنګ ته به د یو نفر ناست دي تا سره به ښه وغږېږي، ولې کله چې نظریات شریکوي ته به یو څه وایي دی په فیسبوک کې بیا بل څه لیکي. نو د ګوندونو اغېز ته داسې حکومتونه هم په پښو ولاړې، حتی مثلا زموږ تاسو د اوسنۍ ولسمشر کې ده چې دا مثلا که چیرې فرض کړه د موږ تاسو اوسنۍ ولسمشر د یو ګوند څخه راغلی وای، دا متزلزل حالت چې په حکومت کې څو ځلې راغی او دا اختارونه ورکول کېدل دته ګواښ کېده چې حکومت سقوط کوي یا نظام به سقوط وکړي، څنګه دا که چیرې له یو ګوند نه څوک راغلی وای په غبسه ملاتړ وای بیا ودا کار نه کیده. اوس مثلا زموږ تاسو د ولسمشر طرفداران به ډیر زیاتی، مینوال به ډیر زیاتی، خو هغه په منسجم حرکت کې نه دي سره یوځای شوی. یعنی د دې خطر هر وخت پیښېدلی سي چې هغه یعنی حکومت د ګوندونو لخوا څخه خاصتا د قوي ګوندونو لخوا څخه وګواښل سي، او که چیرې یو بل قوي ګوند
قوي ګوندونو څخه جوړ هم دی خغلی هم
در بالکل همداسې ده. ولې زموږ تاسو په راس کې مثلا ډاکټر صاحب اشرف غني چې دا صحیح د ټیکنوکرات سړی ده، ورلډ رئیس جمهور ده، افغانستان په خدمت کولو لګیا ده، ولې که د حکومتي لحاظه راسو نو هغه د حکومت د ثبات ساتل په تنهایي ډول سره هیڅ امکان نه لري. که څه هم د سره وزارت دفاع هم شته، وزارت عمر داخله هم شته، ورسره خدای نخواسته فرض کړئ تاسو که جمعیت ګوند او حزب اسلامي دواړه ورته یو طرف ته
شي، تیرو نظامونو کې حکومتونه د قوي ګوندونو خو رامنځته شوي دي او هغه ګوندونه تر شا ولاړ ول بیا هم نړیدلې ډېر دوام نه دی کړی.
او طبعا په دې کې داخلي دسیسې دي او یا مثلا د دوه مخې پالیسي کله کله موجوده. مخکې دورونه اشاره وکړه سیاست ته چې سیاست تاسو ورته ویل چې دروغ ډک ډک څنګه، زه په دې پاړه باندې وایم چې سیاست له کلماتو سره لوبه ده او له وخت څخه سالمه ګټه اخیستنه ده. نو کله کله داسې سي چې فرض کوي یو څوک رامخته سي له یو قوي ګوند نه، ابل مخالف قوي ګوند چې د دوی سره په حکومت کې هم شاملي، که چیرې هغه ورته وغواړي چې داخل دی حکومت کې ورته دسته جوړه کې بیا ته منده کودتا وي دا شی نه ممکن دی، دغه مخه بیا نه نیول کیږي.
مننه همدر صاحب. استاد مومن تاسو په دې اړه نظر لارې تاسو نظر هم راخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی سلام تورمان صاحب تاسو ته په میز کې را سره ناستو قدرمنو میلمنو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو دونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه وړاندې چې لحاظ یادونه وکړه د دې څو نقاط زه تاییدوم. یو خو لومړنی ټکی ته چې لحاظ اشاره وکړه هغه زده کړه وه. زده کړه هغه څه دي چې که تیر وخت موږ او تاسو وګورو د طالبانو واکمنۍ د وخت وخت سره پرتله کړو، یو شی باندې زه ډېر زیات فخر او افتخار کوم. اوس چې موږ په کومو جلسو کې کینو ځوانان ټول د پانتون خبره کوي، ځوانان ټول د علم خبرې کوي، ځوانان ټولې مثبتې خبرې کوي. ولې په تیر وخت کې به چې وو د ټوپک د نشئی توکو دغه خبرې به وي، اوس موږ ډېر زیات بدلون کړی دی. دا ځوانان دي چې ټولنه مثبت لور ته تللی شي او هغه په څه شي باندې په زده کړه باندې. د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې موږ دومره باسواده، دومره تعلیم یافته، دومره پیشرفته ټولنه موږ نه لرله. ولې یو خو ګورو زموږ په هیواد کې جګړې دي، ناخوالې دي، خو بل طرف ته ځوانانو ته ډېر څه شوي دي. د زموږ او تاسو د دې شاهد یو د تیرو واکمنیو کې کله به چې د کانکور ازموینه په یو ولایت کې اخیستل کېدله، مثال په ډول باندې د کابل پوهنتون ته به زر محصلین بنې وه، 800 محصلینو به زده کوونکو به امتحان ورکړ د 12 ټولګیو فارغینو. نو دوی به ایرانو چې یاده 800 کسه خو ناکام نه کی، نور ظرفیت به چې دوی لره خلک ورسره نه و چې یاد ځوانانو لی التیا د زده کړې سره ډیره کامه وه. ول الحمدلله اوس موږ باسواده ځوانان پیدا کړ، ټولنه مو پیشرفته شوه، ټولنه مو مترقی شوه. اوس دا سوچ ځوانان کولای شي چې دولت په کوم طرف باندې روان دی. په دامدغه ځوانان دي چې په دولت باندې انتقاد کوي چې دا کار دې ناسم دی، ولی صاحب دا کار دې ناسم دی، وکیل صاحب رئیس جمهور باندې انتقاد کوي. دا موږ سره فکر پیدا شو. همدا ځوانان دي چې ټولنه مثبت خواته بوزي. که موږ او تاسو وګورو زموږ او ساسي دفاعي قوت چې دا کاغه ملي اردو ده، که ملي پولیس دي، که ملي امنیت، ټول د ځوانانو نه جوړ دي. 80% د ویټول نه چې د ځوان تشکیلي جراب تورمان صاحب، نو ځوان کولای شي چې په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي. په دې وروستیو کې د ځوانانو نو علاقه وړاندې ملمنو یادونه وکړه. زه نه غواړم چې تکراری خبرې په دې باندې وکم، واقع ته د رسیدلو په خاطر باندې، د زده کړې د خاطر باندې، او بل د ټولنې د پیشرفت، د ترقۍ او خپلې غوښتنې د دولت نه کول دوی سیاست ته لري مخه کړي.
ډیره مننه. لحاظ آیا فکر کوئ چې افغان ځوانان دا وړتیا لري چې د سیاست په میدانونو کې خوځلېږي؟
ډېره مننه کوم تورمان صاحب. مخکې تر دې چې ستاسو پوښتنې ته راسم، د افغان ځوانانو په وړتیاو باندې په سیاست کې د لوبېدو په خاطر باندې زه د ښاغلي همدرد صاحب څو خبرو ته اشاره کوم. د تاسو خبرې سره سم، افغان ځوانان اول باید د سیاست په ډګر باندې پوهه ترلاسه کړي، تجربه ترلاسه کړي، مطالعه ولري، تر هغه وروسته بیا د نورو موضوعاتو تراسي. هغه ساسي د ګوندونو ته د خلکو را بلل دي. له ګوندونو نه خلک دلته نفرت لري، ګوندونو دلته سور کړی دي خلکو ته. هم دغه وس دغه حالت هم دی ګوندونو نه د خراب کړی، هم دغه وس پوری دغه وینسی به یی دلته د ګوندونو لوجه نه تویږي. ګوندونو کم باور کوم سي دلته خلکو ته پریخي دي چې خلک د وس هم لارتي په ګوندونو پسې سره دي. زه دا منم چې په ولسواکو ټولنو کې د دې ولسونو حق ده، ارتیا ده چې باید ګوندونه وای، خو هغه سي ګوندونه چې هغه واقعا د سیاست له حقيقي تعریف سره چیزای داسې وایم چې د چارو د سمون لپاره د علم، هنر او تجربې پرانا کې د روښانه راتلونکي لپاره رښتینی لار ده. خو افسوس چې موږ دلته نه لرو چې په هغه پسې لار شو. نو افغان ځوانانو په ورتیا باندې زه خبره کوم. زه کدا سې وایم چې افغان ځوانان موږ په سو برخو وېشلې سو. یو هیلمن پو او لستی ځوانان دي، بلې حریص ناپو او نالستی ځوانان دي. چې هغه پو ځوانان ک احیانا د خپل د ژوند یا د خپل د هواد د راتلونکو په خاطر باندې په یو لار سره راټول شي، د توانایي منګلرو د دې ترڅنګ یو شمیر ناپوز ځوانان دي چې د هغوی له وجې نه دلته پوز ځوانان هم سوځيږي او له هغوی څخه هم نوړه ګټه اخیستل کیږي. ناپوز ځوانان په لنډ لار باندې ځان رسېږي. د بیلګې په توګه باندې دلته ورته عامه اصطلاح ده په فیسبوکونو کې ډیره کارول کیږي، خیاطان ورته وایي، خیاطي کوي. په دې معنی باندې چې یو چا ناجوړي یا د یو چا ناروغي یا ناسمې چاره سمې تعبیروي، رنگ ورته ورکی، او د هغوی د خوشالولو او د خپل هغه شخصي موخو د ترلاسه کولو او ځان یو ځای ته رسیدو په خاطر باندې دوی هغه واقعیت په نظر کې نه نیسي، او په دې خاطر نه نیسي چې دوی لوستي نه دي، دوی پوي نه دي، دوی د سیاست په حقيقي معنا باندې پوي نه دي. مومن صاحب په دې کې را سره موافق وسی چې د سیاست په خاطر باندې تر ټولو مخکې اول د هغې تعریف، د هغې پیژندنه، علم، د تجربې نشناس او د ټولنه د اجتماع شناس او پاغه به دیغه په نبض باندې ځان خبرول دي تر هغه وروسته سړی کولی سي د دې ترڅنګ د تاریخ لوستنه ده د دې ترڅنګ د نورو دنیا د نورو ټولنو د تجربه شریکول دي د مسایل دي په ځوانانو کې بالکل دا ورتیا شته ده په ځوانان کولی شي چې په سیاست کې لوبه وکي خو متاسفانه چې تر دې مهاله پورې لا هم یو شمیر بدنامو ګوندونو یو شمیر ناوړو سیرو هغه یرغمل کړی دی هغه پر چارو باندې لا هم حاکم دی یا هغه کدا سویم چې هغه شاتیر باندې یا پغه شارک باندې دوی ناس دی ځوانانو ته وخت نه ورکي کنه ځوانان په خاطر باندې مونږ ډېر زیاتې بیلګې لرو چې دوی زیات کولای شي چې په دې برخه کې ولوبېږي خېل استراوړنې ولري تاسو په دغه ورستۍ کې وینئ یو ځوان چې د په ورستۍ کې په اټومي فزیک هغه د ډاکټورا تر کچې پورې زده کړې وکړلې یو ځوان ده نړۍ ته په ثبوت باندې ورسوله تاسو هم پیژنې موږ هم پیژنو ښاغلی ډاکټر صاحب رحمت الله تعالی حاضر ته یادوم
خو په نور برخو کې سم ده ښاغلی لحاظ ولی آیا په سیاست برخه کې دوی دغه نوبخت رسیدلی دي
یو شمیر ځوانان ما ویلې هغوی چې لوست دي هغوی چې زده کړې کوي هغوی چې په تجربه ترلاسه کړې ده او د زړه لټه په دې برخه کې کار کوي یو شمیر ورته رسیدلې دي زه وایم کچیر ځوانان نه دي رسیدلې نو مشران هم چندان نه دي رسیدلې
زه خو وایم کوګره ک ځوانان رسیدلې ولی بیا نه مختکیږي موږ مخته سوال چې مثلا ما په خانه یو یرغمل دي نو یرغمل که سیاست کې زه نو بغلره ما خپل حد ته رسیدلم بیا نو یرغمل کېږم نه
یعنی ځوانان دلته په دې هڅه کې دي دلته یرغمل یوازې په دې کچه باندې نه د خغلې تورمن سپسې مونږ په داسې شکل باندې یعنی دلته مونږ د ټولنې لا هم په هغه سیاسي مبارزې ته نه رسیدلې مګله هم دلته د ټوپک په شپېلې باندې دلته لوبه کوي هغه مهال چې په دې ټولنه کې تر هغه وخت ته پورې لا یو بدون راځي تر هغه وخت پورې چې موږ یو سیاسي مبارزې ته دګر ته سره ننوځو زه فکر کوم لا وخت شته ده او ځوانان دي چې دا به ورور دي مرحله ته ور اړي دي زایت به ور ننوځي هم دا اوس تاسو وینئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځوانان رهبری کوي تر ډیره پورې په د هیواد په مالی برخه کې ځوانان تر ډیره پورې رهبری کوي هم دا اوس د امنیت په شورا کې تاسو وینئ تر ډیره پورې ځوانان دي اما د دوی په مخه کې لا هم ستدي داسې خندونه چې دوی ته هغه اجازه نه ورکي یعنی وخت ورته پاتې ده چې دوی هغه مرحله ته ورسیږي دلته تحمل هم نشته ده دلته زغم هم نشته ده دلته شته دي هغوی چې د سیاست یا د واک په اصطلاح سیاست ورن قدرت نه په استفاده سره د سیاسینو مخه نیسي ترڅو د هغوی ګټه او د هغوی هغه منافع په خطر کې رانش یو هغوی لګواک سره مخ نشي یعنی هغوی حتی په دې باندې هم صرف نه کوي کته یو چا سره معقول د سپین سیاست لمخ نه لاړ سي نو
نه نه ډیر ریسټاسو ادبدار کله خلاف صبحي و هي څوک دی ولري پرته نه ده
بل بالکل
ډیر مننه قدرمنه اوریدونکو ټلیفونونه هم را خلو ټلیفوني اړیکې دي البته یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلان هم دوستانو ته څوک شو سره سره ځای شوی چې د شمیرې واخلي 0993540 او 0922 2015 موضوع هم یو ځل بیا وایم ځکه دوستان چې موضوع نه داخسي مخکې دین موضوع پوشي د منګه او د نور او اوریدونکو د مزاحم کیږي او زه وخت هم نه نسی موضوع د پروسیو کې د ځوانانو سیاسي فعالیتونه او د دوی لیوالتیا له سیاست سره زیات شوی وجه څه ده ورزو یو تلیفوني اړیکه ته تلیفوني اړیکه راخلو bale مهرباني وکي څوک
السلام علیکم میرویس جلال آباد نه توربان څخه تاسو تاسو محترم ملمنو ته سلامونه ونی کیلوان
میرویس جان مهرباني وکړه ازادي رادیو ته خراغلی خپل نظر شریکوي او کل درنو ملمنو ته مختل لري مهرباني
تازه فقط یو ځل سی وړي غونډه پخنه لرم
وړي غونډه مهرباني
یو خدای ورور مدني فعال تم سلامونه ونی کیلو بل محترم استاد ته ځوان نه دغه پخنه دي چې قاهر یو د سوازی غونډه جواب راکې ځکه زه خو یو د سوال سره مې دا باندې پوښمه اول خدای غو مدني کلمه را د کړی صحیح دي واضح دغه دغه خپل سمانه ځکه ډیر موږ ګورو مدني فعال د مدني ټولنې دي کته کې وضاحت راته وي چې دغه مدني یعنی سمانه او دغه کراته صحیح دي معنا کې یو خبر یو سوال
بل
او بل سوال مې دا ده چې دغه مدني ټولنې خو ډیر زیات دي ټول ولایات کې دي چې دوی سره دغه مالی تمویل څوک کوي خارجي موساتې کوي کنه د افغانستان دولت کوي دغه یو پښتنه د محترم ورون
مانه مانه می وجانه کور ودان که هم موضوع سلری پختن خو بیا هم جواب بشی بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده وعلیکم السلام روک رادیو غږ ډکټ کې مهرباني وکي خپل نظر شریک کړئ یو پختن لره بلې یو بل ټلیفون یې اړیکه دوستان کله چې موږ سره اړیکه نیسي لطفا د رادیو غږونه مو ټیټ کړئ او داسې یو مناسب ځای انتخاب کړئ د خپل اړیکې لپاره او موږ سره خبرو لپاره چې غږ مو سم واورېدل شي. بلې ازادي رادیو د مهرباني وکړئ. بلې ازادي رادیو د مهرباني ستاسو اړیکه موږ سره دا اړیکه فکر کوم پرې شوه. مهرباني وکړئ بلې ازادي رادیو ده
محترم په موږ سره سلامونه او احترام سیاست څنګه کې دلای شي چې حکومت کومه یو طرحه ولا جوړه کو چې دا ورکی شي او دا د سیاست کلمه کې دا څه وزیر ته وی چې دا سیاست څه
تاسو وایي چې ګوند ګوندازي دی ورکی شي
او موږ چې څه وایي دا ځکه سیاست کوم کومه غوړول ونلو به وو چې څه بعد یو بل طرحه ورته جوړه شي د ملت خونه نو کومه دا سیاست هغه کوم ځوانان سیاست چې خپل رول یې ولو به په خپل خطر مون سب کومه دا څه پیشرفت ولا شو
نه وردک صاحب ان شاء الله ملمانه به جواب در کی تاسو ته بل اړیکه هم را سره ده مهرباني وکي ازادي رادیو ده بل مهرباني وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
مننه پرما صاحب هلې می تاسو ملمانه او ازادي رادیو ټول کارکون څاور دین کې او منې جمع خان همدردم د زابل ولایت د کلار ښار خو سې دین کې تاسو سره فارق
بل همدر صاحب مهرباني وکي
ډیر مننه اول څه ځواب ته بیا هم د زړه له کومې سلامونه وایم او بیا هم خوشاله کوم چې موضوع مو سمو زه تر په پښتنه دادا چې د مدني فعالان یا دا د دوی همکاري بل په کوم برخه کې دا دی واخل او بل دغه ترابط د صحت موضوع ته صحت موضوع کې دغه موضوع دا ولې هغه وس په دغه وکیلانو کې دا ټول کسان مارکیټ زنانه په سپاڅه په دغه هم ځوانان دا هم په سیاست کې ګټ وې که ته هم تیر سندري او مشران خرج یو کښرا دي دا په سیاست کې ګټ اصل عمل او ولې موږ تاسو دا څنګه لرو په بیا خاص مدني فعالان چې هغه د سیاست څخه ټول راون غاړو راټول کو او په دغه سیاست کې دا ګټونه چې هغه مدني فعالان هم ټول لري په خپل سیاست کې ګټ وې
او تاسو هدف څه دی یعنی چې باید چارواکي په سیاست کې دخیل نه وي هدف مو دا دی
بعد از ما دا هدف ته وبل دا چې مدني فعالان توس ډیر برخه په لوړ ولاتې کې د فعالان د دولت کې کله کمنګر هار رات مزار شریف مدني فعالان د ته وی دا هم په دې سیاست په اشاره یعنی د یو ځواک په اشاره دې کار کوي آیا دې مستقل نه دي او که مستقل نه وري او د یو چا په اشاره کار کوي
نه نه کور ودان قدرمن اوریدونکو ټلیفوني اړیکه ته جواب وایو به ورسره شو پلو پختونو ته هغه هم له دوستانو سره مطرح کو یو ورور که څه هم د خبرون موضوع یو څلری خبره ده خو به هم پلان ډول له هغه سپتا سره ورته جواب ورکړي چې مدني ټولنو معنا څه ده یعنی مدني ټولنې او بل چې دوی سره وایي مالی تمویل څوک یې کوي
ډیره زیاته مننه کوم میرویس له جلال آباد نه هم دا پښتنه وکړه مدنیت تر ډیره پورې زما په نظر باندې مدني خریټوب ته وایي او پرمختګ ته وایي پرمختللي ژوند ته وایي لورسته پاتې حالت څخه راوتل او د ژوند هغه ټول حقوق او ټول غوښتنو باندې برلاسه یا د هغې تر لاسه کولو ته مدني توب وایي یعنی موږ له هغه ورسته پاتې ژوند څخه راوزو او د ورځې لغښتنې یا د معاصر ژوند سره سم ځان برابرول ته مدني توب وایي او د مدني ټولنو غښتنه یا د دوی اغستر هدف همدا وسی چې څنګه وکول سي د خپل ټولنې د سوکالۍ او بساینې په خاطر باندې د خلکو ورتیا وسخه مثبت ګټه واخلي او خلک برلاسي او سوکاله ژوند ولري دوی د تمویل پاړه باندې خبره وکړه زه باید داسې وایم چې مونږ خو نه تمویلو
نو
تاسو نه تمویلو یو شمیر مدني ټولنو په اړه باندې پورستیو کې متاسفانه داسې خبرې هم راپورته شوې دي چې د هماغ مخکې مونږ خبره وکړه چې یو شمیر
دغه همدرد چې پښتنه یو برخه هم دي ته چې دوی د سی ویل کیږي چې د مدني فعالیتونه شدي د هم د سیاسيونو نه خو دغه کیږي یعنی بې پرې نه دي د فعالیتونه
همدې خبرې ته ضرورت لرمه یعنی یو شمیر ټولنې داسې همسته دي یو شمیر وګړي دي چې د خپل ناوړه یا کوچنیو ګټو د ترلاسه کولو او یا د خپل کوچنیو موخو ته رسیدو په خاطر باندې د یو چا د اهدافو قرباني کیږي د ډیرو کم مالی او مادي امکاناتو د ترلاسه کولو په پایله کې دوی یعنی د افرادو لخوا نه تمویلېږي دوی د هغوی د ګټو په خاطر باندې کار کوي او اسانه نوم هم دا ورته ورکړي د چې مدني ټولنه ده ځکه تر بل عنوان لاندې پرته دوی نشي کولای چې هغه خپل اهداف ته ورسیږي لکه نه په دې معنی نه چې ټول مدني ټولنې په همدغه شکل باندې ووزي همدا اوس په هیواد کې ډیر زیات شمیر پاک ځوانان سپیشلی ځوانان لوستي پوزوانان شته دي چې هغوی د خپل ټولنې د خیراتلونکو په خاطر باندې د پوهې او د تجربې پر روښنايي کې لګیا دي کار کوي طرح لري هم دا اوس د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې دوی کار کوي د شفاف انتخاباتو په خاطر باندې کار کوي حق حقدار ته رسیدو په خاطر باندې کار کوي د تعلیم سره د خلکو د لیوالتیا په خاطر یا خلکو ته د لاسرسي د خلکو خوندې ته په دې برخه کې کار کوي په بیلابیلو برخو کې دوی
لګیا دي مننه مننه له حساب خغله انیس الرحمن د همدرد څخه بل پښتنه دا و چې د وکیل وزیران چې معرفي شول ولسی جرګې ته دوی رائے وغټلې اکثره دوی سیاسي تیری دي او په سیاست کې داخل دي دوی چارواکي په سیاست کې داخل نه وي ساسي نظر په دې
اړه دا خو کېدی
دا چې مخکې خغله همدرد وویل چې یو لامل دا چې مثلا خلک سیاست ته مخکې ځوانان ډیر پاره شي
وخت ورسیږي زه ته ورسیږم دا همدار صاحب دا ډیر خطر شری کړ فکر کوم جمعه خان همدار نه دا خبرونه ما په خنیمه تیر شوی و کچرتہ ما تاسو مخ کې په خپل په ورنوي خبرو کې دا ویل کو یو کس خپل ځان کې ورته لري هغه خپل ځان کې ظرفیت لري چې ټولنې ته څو ورکول شي او هغه د ټولنې د پرمختګ لپاره څو کول شي نو باید هغه د لاري تراشي ور منګه ډیر خمه مثال لرو پیغمبر علی السلام د خدای پاک نه دعا کوي چې په حضرت عمر رضی الله عنه په بوجل کې د یو مسلمان کې ولې چې هغه ته ضرورت کو ضرورت نه وي به هغه د غوښتنه وکړي ځکه چې هغه په یو ټولنه کې ژوند کو او ټولنه د پاره چې ده ستاسو پر اجتماعیت په کار ته ځان ته هیڅ نه شکولې نو چې پیغمبر د ځان د پاره کس غواړي چې دغه کس راشي او ما سره په دې برخه کې کومک وکړي همدغه چې ده ګوندونه دي کو همدغه سیاسي خلک ته دوه بسره یو ځای کیږي او یو ټولنه ته خدمت کوي همدر صاحب چې څنګه ویل ډاکټر اشرف غنی چې ده یو ګوند نه راغله په انفرادي توګه په سالي وګټل راغی او لسمشو شو کیناس کو چې ده د یو ګوند راغلی وینې زه فکر کوم چې د بډیر یو خټ ټیم درلودې تاسو وګورئ په امریکا کې یا په چیلې په چین کې یا په روسیا کې یا په هند کې نه هین مثالونه مو سره ډیر خدي او ډیر مثبت ګوندونه لري کته الته د خلکو سره واده کې خلک ته کار غواړي چې نه غواړي بل چاته وټ ورکي دلته خو مسون زمداده چې هر کس په انفرادي توګه باندې راځي کوڅوک پیسې لري هغه چې د پیسې ورکي راځي په چوکۍ کې نه کو پیسې نه لري غریب پاتې دي شاته پاتې دي ډاکټر لري په سیاست کی پولیټیکل ساينس په انټرنیشنل ریلیشن او په دې داسې برخو کې بچی دی هغه ماستری لري ډاکټر بلري خو یو زیات ځان نشي رسولي همدا وجه ده چې هغه د سیاست کې دخیل نه دی کو چرته په یو ټورنی تراشي یو ګون تراشي هغه بچی دی تخپل فعالیتونو کې ټورنی ته بتصور کی نو زه فکر کوم په دې لار باندې هغه یو خزیت رسیدي شي او ټورنی ته څنګه
چور همدار چې فزرادی ورتک بیا وی چې ګوندونه ګوندوازي نه څنګه ځان خلاصول شو دی ور نډیر پتنګ دی او بل دا وی چې سیاست سم نه سیاست که څه هم تاسو معنا کې ولې دا فکر کوم چې نو وخت د خبرونو سره ورځي شي کې ځل بیا زه
ډیر مننه زه به ما غدي سیاست د سی لغوی معنا غونډې می تقریبا درته ویل مخ کې ولې دا چې موږ معلومات سره لوبه کوو او یاله وخت څخه سالمه ګټه اخلو د دې اصلي هدف څه شي مثلا که چیرې موږ د افغانستان لپاره سیاست لوبو نو موږ سیاست د دې لپاره لوبو چې د افغانستان هر اړخیزي ګټي خوندې کو فرض کړئ د امریکا په مقابل کې موږ د افغانستان لخوا سیاست لوبو ولې لوبو د دې لپاره چې هم د افغانستان ځمکني بشپورتیا وساتو، هم له امریکا څخه ګټه وکړو، هم د امریکا له ضرر څخه ځان وساتو، او هم د ګاونډیو له ضرر څخه ځان وساتو. یعنی سیاست اصلا دې ته وایي. دومه دا چې راغلو د ګوند او ګوندبازۍ د ورکولو لپاره، زما مشوره عبدالهادي ورور ته ده، عبدالهادي وردګ صاحب ته،
چې دې په خاطر نړۍ مننه.
زه خپل د عدالت ګوند سیاسي کمیټې مرستیال یم، او له خپل سیاسي فعالیت نه هم خوشاله یم. دوه ټکو ته غواړم چې اشاره وکړم. یو، مخکې لحاظ صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې واقعا هم د ګوندونو خپل اعتبار له منځه وړی ده. دا ولې له منځه وړی؟ دا کله چې زموږ تاسو په هیواد کې داخلي جنګونه شروع شو، نو د ګوندونو نوم د خلکو په دا ذهن یو قسم بد خوړل کېده، یو بد تاثیر یې درلود پې، او خلک ملامت هم نه دي، ځکه چې له یو طرف څخه خلک متضرر سي یا ضرر وویني، نو تا به هغه به د خلکو نه خوښېږي هغه شی. ولې؟ د دې لپاره چې موږ تاسې په یو په هیواد کې ډیموکراتیک او قوي حکومت ولرو، موږ مجبور یو چې ګوندونه تقویه کړو، نه هغه به تضعیف کړو. طبیعي خبره ده، فرض که هغه ګوندونه چې بدنام دي، هغه ګوندونه چې هغو چور کړی ده، قتلونه یې کړي دي، کونډې ورنډې په دې هېواد کې پرېښي دي، نو هغوی د هغوی په اړه باندې خپله قضاوتو کې نه دي ورځي هغه ګوندونو ته. که چیرې پلار نه کوي په هغه ګوند کې، حداقل مسی یا زوی خو دې دا تصمیم ونیسي. مثلا زه د خپل ګوند مثال درکړم، په عدالت ګوند کې موږ دا څومره ځوانان سره جسي کمپاین نه کوم، نو دا څومره ځوانان چې رایو جیسی وي دي، خیر دلته ټول ګوندونو نومونه به اخلم، مشکل نشته. په دې کې د جمعیت دس خلک شته چې مثلا پلار په جمعیت ګوند کې دی موږ سره ده، دس خلک شته چې پلار په حزب اسلامي کې دی موږ سره، دس خلک شته چې مثلا پلار استاد صاحب سره دی موږ سره ده، دس خلک شته چې حتی پلار له وحدت ملي ته د محقق او د خلیلي په ګوندونو کې دی موږ سره دي. ولې؟ ځکه چې د دوی ذهنیت وزدان دا نه مني، دا خبر دوی نه مني چې دوی اوس هم په جنگ سالارانو پسې لاړ شي یا په داسې چاپ سي لاړ شي چې دوی هلته خپله سیاسي آینده نه ویني. زه د ده د زړه درد در کولی سم، د عبدالهادي ورور د زړه درد در کولی سم. زه باور لرم چې ده د زړه له درده دا خبره وکړه چې دا ګوند او ګوند بازی باید ورکه کړي. ولې؟ ورور، اصلي خبره دا ده که چیرې موږ غواړو چې په هیواد کې ډیموکراتیک او قوي حکومت ولرو، باید د ګوندونو سیستم قوي کړو. لکه په امریکا کې موږ تاسو مخکې ډېر زیات ګوندونه درلودل. ولې؟ اوس تاسو وګورئ، هلته صرف دوه ګوندونه ډېر پیاوړي ګوندونه دي، او هر ځل چې حکومت رامنځته کېږي که هغه مقابل لوری وبایلي، اولین نفر چې بیرته دغه کامیاب شوي رئیس جمهور ته مبارکي ورکوي، هماغه کاندید رئیس جمهوري. هلته دغه اصول او دا شوینه اوس پیاده شوي دي، اخلاق، هغه سیاسي اخلاق رامنځته شوي دي. موږ تاسې د کوم شوینه چې ضعیف دي پکې، ضعیف یو یا کمزوري یو پکې، هغه باید تقویه کړو. د ګوندونو ورکول یا د مدني ټولنو ورکول چې مخکې ملګرو ورته اشاره وکړه، دا د حل لاره نه ده. او بل د لحاظ صاحب یو بل خبر ته هم اشاره وکړه، دا رښتیا هم همداسې ده. زمونږ تاسې ځوانان که غواړي چې سیاست وکړي، په سیاست کې هر کار باید ډېر په دقت سره وکړي. هغه سیاسي پختګي ته یا سیاسي رشد ته زمونږ تاسې اکثره ځوانان لا نه دي رسېدلي. درسته ده چې په جنگ کې به زمونږ تاسې د ځوانانو مغزه ډېر تیز وي، په جنگ کې ډېر مخکې یو، ځکه چې واړه په جنگ کې را لوی شوي او ټول دغه ذهن مو جنگ 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 ده، بل څه نشته پکې. ولې؟ سیاست په هر له هر چا سره چې سیاست موږ تاسې لوبوو، که فرض کړه لکه مثال مې چې ورکړه، د افغانستان لپاره سیاست له هر هیواد سره لوبوو، موږ باید هر اړخیزي د افغانستان ګټې خوندي کړو په خپل سیاست کې. کم شی زمونږ له لاسه لاړ شي، ولې ډېر څه خپل هیواد ته ګټه وکړو. په همدې شکل که حکومت کې موږ تاسې یو، مثلا د حکومت لپاره باید د ملت لپاره د حکومت له لارې ګټه خوندي کړو، او ډېر کم شی که له لاسه ورکو پروا نه لري. په همدې شکل که حزبي سیاست ته راسو، مثلا فرض کړئ که په حکومت کې د یو حزب ونډه وي، هر حزب دغه هیله لري تر څو خدمت د دوی له لارې وسي او دوی په واک کې اوسېږي، نو یو حزب بیا هلته خپلې ګټې خوندي کوي. بیا په داخل د حزب کې کله چې دا د یو حزب غړي په خپل منځ کې سیاست سره کوي، طبعاً په داخل د حزب کې هم دا رقابتونه موجود دي. دا په داخل د حزب کې که چیرې ډیموکراتیکه فضا حاکمه وي، نو هر هغه ځلانده او وړ او با استعداده شخص چې په ځان باور لري، هغه سل په سلو کې په یو حزب کې ځلیږي، هغه مخکې تللی شي، او څوک چې وړتیا نه لري هغه شاته پاتې کیږي. او که چیرې دغه د قومي او جنگ سالاري حزبونه په دې کې بیا تابن ځوانان مخکې نشي تللی، نو له هغوی څخه زموږ هیله دا ده چې داسې ګوند ته دې لاړ شي چې د دوی په خوښۍ او د ځان لپاره یو روښانه سیاسي راتلونکی دوی ویني.
بله، مننه استاد مومن. ستاسو په نظر باندې پخوانیو تجربو ته پام سره، د پخوانیو نظامونو او هغوی چې د ګوندونو له لارې، هغه ګوندونه چې قدرت ته ورسېدل، واک ته ورسېدل، په هغو ګوندونو کې د ځوانانو چال چلن له خلکو سره، هغې تجربو ته په پام سره، آیا په سیاسي ګوندونو کې د ځوانانو په موجودیت سره به هغه اشتباهګانې بیا تکرار نه شي کوم چې په تېرو حکومتونو پر مهال شوي او خلک ورنه ښه ژوند لري؟
بننه
توربان صاحب اول گوندونه مونږ په دوه برخو باندې تقسیم کو او ریدون کې باید په دې باندې پوه شي یو مونږ چې دلته د گوندو مخلو خلک د دینه غلط تعبیر کوي خلک ذهن منفي خواته زی زه به د گوندونو هغه تاریخچه اوریدونکو ته وایم مونږ او تاسو و جهادي تنظیمونه یا و گوندونه مونږ او تاسو د جهاد په وخت کې لرل د سیاب صاحب او حکمت یار صاحب نه غواړم چې زنمونه واخلم دغه تنظیمونه ټول ته معلوم دي دوی تاریخچه چې شی واده دی دا بنسټ چا کې خود تعداد چا کې خود کله چې د روسانو په مقابل کې په افغانستان کې جهاد شروع شو مجاهدین د دوی په خلاف باندې راپورته شو اماغه و چې د دینه مخ کې و جګړه په ویتنام کې چې د امریکای او د روس ترمنځ شوی و امریکا چې و روس ته شکست یا ماته ورکړې و کله چې روس په مقابل کې افغانان راپورته شو معلومه خبره و چې مجاهدینو ته سلا او پیسې چې وي دا به ورته امریکای به ورته ورکولې د پاکستان لارې براتللې د پاکستان هغه وخت کې پاچا چې و ضیاءالحق ضیاءالحق داسې فکر وکړ ضیاءالحق او نواز شریف کچیر ته موږ دا پیسې یو شخص ورکو یو خبره بوي کچیر ته دا پیسې او دا سلا او دا چې موږ څو کسو ته ورکو څو خبرې بوي هم دا دي چې دا ګوندونو د نومړي ځل پاره دا دوی جوړ کړه یو ته یو طرف ورک د افغانستان بل ته شمال ورک بل ته جنوب ورک بل ته ختیځ ورک د دوی ترمنځ یو اختلافات واچول یو خبره توربان سه په وو خبرو باندې بدل کړه د دوی ترمنځ وستون زو مشکلات او دلته خند واچو بیا زیول حق او نواز شریف دا دوړ راضی په کابل کې د دوی سره تړون لاستیک یاغه تړون ته د افغانستان په معاصر تاریخ کې اوریدونکو توجه غل کتاب نوم ورکم ابراهیم اتیو کتاب لیکل قرآن وهلی معاهده ورته وی دا قرآن وهلی معاهده د نومړي ځل لپاره چې امضا کړ دا زمونږ دی جهادي رهبرانو دا زمونږ د ګوندونو دی مشرانو دی امضا کړه بل اخره دی بیا سعودي عربستان ته لاړ د سعودي عربستان پاچا په دې تړون کې چې واد دی کې امضا وکړه دی کې لاستیک کړي وو او د جهادي تنظیمونو رهبران په قرآن شریف باندې په سعودي عرب کې وسره لاسیخ یو چې مونږ په دې تړون د دې مادونه دفاع کوي کله چې دوی افغانستان تر اغله برعکس کارونه شروع کړ نو ځکه په تاریخ کې د قرآن وهلي معاهده ویلا دی ګوندونو په افغانستان کې نتیجه نه دا ورکړي دا ګوندونه چې وو دا د خپل هدف لپاره د خپل مقاصد لپاره او قدرت ته رسیدو لپاره دلته ګوندونه جوړ شوی دي اوس د ځوانانو کم ګوندونه چې دي مدني حرکتونه چې دي مونږ اوس ځوانان تر څه کار دا ځوانان پیدا کړ مونږ خې ورتیا لرو با استعداد ځوانان لرو مخکې له هغه سبه نقطې ته اشاره وکړه چې مونږ ډیر ښه کډرونه په افغانستان کې لرو ولی هغه ته کار نه دی شوی زه یو غوښتنه د ځوانانو د موینیت نه چې موږ ماته ورځ د ځوانانو د موینې یو پختنه وکړه اغلی کمال سادات نه مال د ځوانانو اندراتون کې څنګه دا ویل ډیره زیاته روخانه مری په کوم دلیل باندې ویل ته تحصیل کړې ته ځواني ست خپل اند روخانه د مال نه زه دې ځوان پختنه نکوم زه خپل ځان پختنه نکوم زه دا ځوان پختنه کوم چې د پلار په اردو کې شهید شو د پلار په پولیسو کې شهید شو د دې ځوان اندراتون کې څنګه کې دا په موټر شیانو کې دا په شاخه قانونو باندې دا په بټیو کې خختیا چي دا غس ځوانانو ته باید موږ کارونه وکړو ګوندونه باید د دې لپاره کارو کې دا ځوانان تقوی کې د ځوانانو موینیت د ځوانانو امیریت په ولایتونو کې بل د چي موږ د ځوانانو د موینیت د ځوانانو د امیریتونو هغه خدمات چې وی یوازې د خار د سلور دروازو پورې محدود وي ول اطراف ځوانانو ته هیڅ چنه کیږي نو ورته ګوندونو کړی دي مدني حرکتونه
خو خغل استاد او د خو تاسو جهادي ګوندونو خبره وکړه یعنی تنظیمونو مخکې د غینا کم ګوندونو چې ول مثلا خلقو د پرچم ګوندو په دې کې لوسی ځوانانو ول یعنی ډیر کدرونه ول پکې کنه ول بیا هم ولستر زرماته شو ولست ناراض شو ځنې احساساتي حرکتونه هغه وخت وښه مثلا ولست په یو نوم په بل نوم واخیست شو ول ووهل شو ول بندې شو ول مثلا زندانونو ته واچول شو ول ووجل شو ول آیا دغه ټول موضوعات ته زما نظر دار چې نن سبا که په سیاسي ګوندونو کې ځوانان ځای نیسي او سبا مثلا دغه سیاسي ګوندونه واک ته رسیږي دغه تجربه به بیا ځلې تکرار نشي
توربان صاحب دا وخت اوس وخت او تیر وخت یعنی مونږ او تاسو ګورو دا ډیر زیات فرق لري په تیر وخت کې مونږ او تاسو دغه سي روشن فکر ځوانان داسې عالمان ځوانان داسې د فکر ځوانان دا مونږ او تاسو نه لرل په هغه وخت کې چې خلک ګوندو پرچم ګوندو نور ګوندونه چې دوی د خپل هدف لپاره د واک ته رسیدلو لپاره د اقتدار ته درسیدلو لپاره دوی جګړه کوله په افغانستان کې جګړه تاوده ساتلې و ولې د شخصي منافعو لپاره کار کوو ملي منافعو لپاره کار نه کوو اوس اواغه وخت دا سره کاملا فرق لري ځکه موږ بیا ځا خبر تکراروم له هغه سمخ کې په سر کې چی اشاره وکړه زموږ د تعلیم ورتیا چې دا د تعلیم یافته کچه چې دا زموږ تعلیم یافته کشر چې دا زیات شو دوی اوس خپل سرنوشت دي په دوی باندې خبرې کولای شي خپل سرنويش ټاکلې شي او آینده د ځوانانو زما په نظر باندې د ډېر روخان د بیا څوک په ګوند او ډله بازی باندې دوی څوک نشي غولول لکه په تیر کې چې غولول
مانه خغلی انیس الرحمن، آیا فکر نکوئ چې یو شمیر افغان ځوانان د مشرانو سیاسونو نشنه او سره باغونو خودل کیږي او په یو ډول خپل اهداف ته رسیدل لپاره استعمالیږي؟ ځینې خو هغه سیاسي شعور ولري، ولې اکثریت ځوانان داسې ویل کیږي چې د یو شمیر رهبران لخوا د دوی د اهداف ته د رسیدو په خاطر باندې دوی استعمالیږي پرته له دې چې دوی د سیاست معنا باندې وي، په سیاست باندې پوه شي؟ لکه مخکې چې لحاظ صاحب وویل چې یو شمیر بیکاره دي، د بیکارۍ له وجې مثلا که یو 2 روپۍ هم په لاس کې ورکړل شي دوی ځي، ولې دې ته پام سره دې ته پام نه کوي چې مثلا دغه مادي ګټه چې نن ده ته رسیږي سبا کې دی شي یو 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 لوی تاوان وطن ته واوړي، که نه هېواد ته واوړي، ملي ګټو ته واوړي؟ فکر نه کوئ چې داسې یو استفاده جویي هم شاید روانه وي؟
ترمن صاحب ډېر ښکلی خبر ده، تاسو خپل اشاره وکړه. ګورئ، بیکاري ډېره ده په افغانستان کې، ډېره زیاته ده. همداز یا نور ملګري دي کېدای شي هغوی چې دی وظیفه ونه لري، هغه د هغه فامیل سره مرسته کوي، هغه فامیل ته پیسې راوړي، هغه چې دی باید فامیل ته خوراک برابر کړي، ژوند ورته برابر کړي، نو هغه بیا مجبور دی چې دغسې ګوندونو ته لاړ شي. او همدغه عوامل هم دي چې په افغانستان کې چې دی جګړه نه ودرېږي. قاچاقبر چې دی همدغه کوشش کوي چې په دغه خلک چې دی اروپا او دغه ځونو ته ورسي. زموږ ډېر ځوانان چې دی د افینو او د پوډور او د دغه کاروبار کې چې دی بوخت دي. د خود بیا موږ برعکس داسې ټولنې هم لرو چې ډېر ښې ټولنې شته دي. یعنی که زه اوس بیا نه ونرم، تاسو بیا به چې کمپین
ته کوئ، خبره پکار وه چې آیا استفاده جویي روانه ده که نه؟ بلکل
بلکل کېږي، ولې نه کېږي؟ دیکھ چې دی هېڅ شک نشته دی. تاسو که چې دی نن د حزب اسلامي ګونګورې دی، شاته څوک روان دي؟ همدغه ځوانان دي. هغه اوس هم چې دی د ځوانانو ځان ته یوه برخه لري. که تاسو نن د سیاف ګونګورې، هغه ځان ته چې دی د ځوانانو برخه لري. خو په دې برعکس بیا موږ د هغه همدرد صاحب چې ویل چې عدالت ګون کې موږ ډېر ځوانان لرو، همداسې د سمون ټولنې او داسې مثبت، یعنی چې کوم د امرخیل صاحب یا نور ملالې شینوار دی خلکو کوم ګوندونه جوړ کړي، هغه کې به ډېرې چې دی ځوانان دي، هغه هم چې د ښه طرف ته روان دي. بیا هغه کې داسې خلک نشته دی چې هغه په جنگ کې به برخه اخیستې پوخه، خو نن په خیمانه دي، خو نن هغه د قلم دپاره کار کوي، هغه نن چې دی د مثبتې لار باندې روان دي. خو په دې کې به هېڅ شک نه وي چې همدغه ځوانان چې دی د جګړې دپاره هم استعمالېږي، د قاچاقبرۍ دپاره هم استعمالېږي، او په نورو برخو کې هم چې دی د مشرانو چارواکو او د خلکو نه د دې ځوانانو استفاده
ډېر مننه. له هڅې تاسو په نظر باندې، تاسو په سیاسي مسایل باندې ډېر ښه نظرونه ورکړل، آیا اوس مهال د هیواد پر هغه سیاسي وضعیت په اړه ستاسو نظر څه دی؟ مثلا د یو ځوان په توګه، ځوان فکر ستاسو څه دی؟ تاسو څه وایئ د هیواد د سیاسي وضعیت په توګه څنګه روان دی؟ سیاسي وضعیت
مننه کوم ترمن صاحب، دا خبرې ته به وروسته راسم، بیا یو لنډه تبصره لرم. لومړی خو دا چې زه په ځوانانو کې وړتیا وینم، د ځوانانو دغه فعالیتونه چې دوی کم تر کمه دی مخکې د همدرد صاحب او د دوستانو په خبرو باندې راځم، د تاسو خبرې ته وروسته راځم. زه چې اوسنی حالت
وضعیت
د دوی خبرو ته بالکل په ځوانانو کې زه وړتیا وینم، په ځوانانو کې وړتیا وسته دي. ټولنیز فعالیتونه په بیلابیلو فرمونو او جوړښتونو کې چې رامنځته شوي دي، هیله بخونکي دي. سړی ته هیله پیدا کیږي چې کم تر کمه ځوانان نن د دې په ځای باندې چې په دې فکر وکړي چې پلانکي قومندان سره یو ځای شم، پلانکي قومندان سره یو ځای شم، د دې په ځای باندې دا فکر کوي چې زه باید راتلونکي پارلمان ته انتخاب شم، زه باید ولایتي شورا ته ودرېږم، زه باید ښوونځی ولرم، زه باید مدني ټولنه ولرم، دا ولرم. که څه هم یو شمېر به همدغه مدني ټولنو له لارې نه تجارتونه کوي، دام نه وایم چې نه به کوي، لیکن بیا هم کم تر کم له ټوپک نه خبره راکته سوې ده، دام ډېره غټه خبره ده، که څه هم جګړه روانه ده. بل زه داس یو منظم سیاسي ګوند یا جوړښت سکه پخوانی دی او سه اوس رامنځته شوي دي، داسې هیڅ جوړښت نه وینم چې هغوی دي د ځوانانو په سیاسي ډګر کې د ځوانانو ټولې اړتیاوې پوره کړي او د هغوی هغه تنده دې خړوب کړي. په هماغه څوک چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي دي، ګوندونه جوړ شوي دي، هموغوی هم لا د سیاست په تعریف باندې، په هغه شکل باندې چې په کار ده، په هغه شکل باندې نه خپل ور باندې پوهیږي او نه د خپلو هغو خلکو سره چې دوی سره غړیتوب لري په سیاست باندې، د هغوی د پوهاوي په خاطر باندې هیڅ برنامه نه لري، د هغوی د عامه پوهاوي په خاطر، د هغوی د ذهنیت برابرونې په خاطر باندې، د ټولنې په نبض باندې د هغوی د پوهیدو په خاطر باندې تر ډیره پورې لا هم له ځوانانو نه استفاده جویی کیږي، لکه مخکې چې تا پوښتنه وکړله په دغه قسم باندې استفاده جویی تی نه کیږي. یو څوک دا پیسې لري، امکانات لري، سوداګر ده، شرکتونه لري، بل لري بل لري، د دې په خاطر باندې چې ښې پروژې ترلاسه کړي، د دلته یوه ډله جوړه کړې، یوه ټپلۍ جوړه کړې ده، د لښکر هغه سیایي چې ورته وایي هغه را جوړوي، خلکو ته ورخی چې زه ولا سبا یو لاریون کولای سم، یو سلور لارې بندولای سم، استفاده لګوند نه ورته کیږي. په غټه کې کسه هم اوس راځم د تاسو پوښتنې ته، کسه هم د هیواد روانو حالاتو ته یا د حکومت وضعیت ته کله چې چارواکي ترشه کوي نو خلکو ته داسې ورخی چې ګواکې په ډیر خلور باندې روان یو، لیکن عملا د نن ورځې خبر که زه وکم، زه تر ډیره پورې په ځانګړي توګه ځوانان ډیر نه هیلي دي، ځوانان له ډیرو زیاتو تشویشونو سره مخ دي، همدا اوس د بیکاری وجه د بیکاری کچه زیاته شوې ده، همدا اوس د ناامنۍ لمنه لا پسې پراخه شوې ده، کم تر کمه ځوانانو هغه بوختیاوي چې تلویزیون ته به کیناستل، سیریالونه به کتل، له هغه نه هم راپاتې دي تشویشونو، قصو، ګیلو باندې هر څوک په اشرف غنی باندې منفی تبصیرې کې، په دې خاطر چې کم تر کمه په کابل کې برېښنا نشته ده. یعنی ځوانان په غټه کې نهیلې دي، هیله مندي نه لري، یعنی وضعیت په اړه باندې مثبت نظر ډیر نه لري. نو که خلاصه یې کوم دغه چې ډیر مثبت نظر ورته نه لرو، هیله من هیله لرو، البته هیله هم په یو تشه فضا کې داسې هیڅ چې شنه وینو چې د هغه په خاطر باندې دی ویني مونږ ته کار کیږي یا مونږ سې وینو، هغه یوازې سراب ده چې مونږ وینو د اوبو په شکل باندې راته ښکاری، خو چې کله ورسیږو هغه توبه نشته دی، مونږ تند لا هم هم سی تند پاتې ده. ولې تم او توقع دې په خاطر باندې لرو چې دا وضعیت راخشي، خو وضعیت په خپل حق کې دون کې نه ده. هغه شمیر ځوانان چې هغوی په سیاست باندې پویږي، هغه شمیر ځوانان چې هغوی زده کړې کړې دي، تعلیم یې کړی ده، په کور دننه نو له کور څخه بهر، هغوی باید لاس په کار باندې شي، هر سیاسي نو بوخته باید ورسیږي، او حالات او د هیواد دراتونکو د سوکاله راتونکو په ګټ باندې وسرخوي.
ډیر ډیر مننه له حساب مام خې پښتنې وکړې کوم ودان تاسو خزابونه راکړ دغه پښتنه ما سره وس د اجندان بهر را پیدا شو مطرح شو. هغه دا چې دوستان د فیسبوک نوم لري، وخت فیسبوک کې د فیسبوک کې خغله هم در تاسو د فیسبوک کې سیاست پاره څه وای نن سبا خو فیسبوک هم سیاست ډکته په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
ډیر مننه تورمان صاحب، مخکې له دې چې د تاسو پوښتنې ته مستقیم راسم، د لحاظ صاحب ناامیدی مې لیک زوروي باید جواب ورکم. هغه دا چې الحمدلله په نوي حزبونو کې اوس دغه ظرفیت شته، دوی دغه د نوي جذب شوي ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره هر هفته لیکچرونه لري، پروګرامونه لري، تر څو دوی له سیاسي لحاظه رشد وکړي، پختګي ته ورسیږي. د دې نور دغه چې وو تشویش چې په ځای باندې وو، په اکثر حزبونو کې دا شی نه نسته. اکثر هغه څوک چې عادي غړي دي د حزب هغه دغه سپادي حالت پاتې کیږي، او اصلي لوبون کې صرف 15 نفر یا مثلا په ځینو حزبونو کې تجارانی لږه څخه د تجارت لپاره ګټه اخلي، ول ان شاء الله دا نوی حزبونه دا مشکل نه لري، مرکزی هستي ډیره قوي دي. را به سم د فیسبوک خبره ته، بیا فیسبوک تړل یا د تړاو ورکول سیاست سره، مونږ تاسو ته معلوم ده چې مونږ تاسو د شهیدانو چې په مصر کې ډیره لویه مظاهره وسوه، او د دې تنظیم او انسجام هر څه ټول په فیسبوک باندې وسو. نو فیسبوک له سیاسي لحاظه د ذهنیت جوړونې لپاره بهترین مرجع ده، یو خو وړیا ده د ټولو لپاره چې هغه فیسبوک هر څوک کاروي، یعنی اضافي مصرف په چا باندې نه راځي. دا چې مثلا ځینې پوسټونه سپانسر کیږي او دغه کیږي، هغه باندې مصرف راځي تر څو ډیرو خلکو ته په کم وخت کې ورسیږي. ازان ته خبره ده، ولی ارزانترینه سرچینه د ذهنیت سازۍ لپاره یا د ذهنیت جوړونې لپاره
فیسبوک
ارزانترینه، یعنی په کم مصرف او ارزانترینه ویلی سو چې دا سرچینه ده، چې د فیسبوک سرچینه ده، چې لدې څخه هر سیاسي حزب، هر مدني ټولنه، او حتی هر خپلواک سیاستوال کې چې وجود ولري، هغوی هم کولای شي د ذهنیت جوړونې لپاره لدې څخه ګټه واخلي.
ډیر ډیر مننه. قدرمن اوریدونکو، د هوا د دیونې د ځوان فکر خبرونه چې تاسو واوریدله، خپل درنو ملمنو هر یو، خغلی حمدالله همدرد، انیس الرحمن، مجیب الرحمن لحاظ، او د پهنتون د استاد اثر مومن څخه ډیره مننه کوم چې په دغه خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. له تاسو درنو ملمنو هم ډیره ډیره مننه چې پوښتنې مو مطرح کړې، اړیکه را سره ونیوله، تربل خبرونی تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارما خو یلمنیم چې تاسې دغه خبرونه چې موږ سره پکې اړیکې نیسي او زل مخ کې دینا تاسې موضوع واوري د موضوع چې واوري دا ورسله غینه به سره اړیکه ونیسي او خپل نظرونه او سره شریک کړي. باید وایم چې د ځوان فکر خبرونه هر ونه د سه شنبه پورې لمس پخین د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. خو نه ولري